د سحر لس بجې سوي. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې تر ډیره دوه اونیز پروګرامونه خبريږي، د ازادي او اوریدونکو پروګرام او د ازادي میلمه. پنځشنبه ده، د لیندیا قل ساتمه، د نومبر 28مه. خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان په دیارلسو ولایتونو کې نن پنځشنبه د اورښتونو او احتمالي سیلابونو د بهیدلو اټکل سوی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو خبر پاڼې کې ویلي چې په تخار، بغلان، بامیان، پنجشیر، سرپل، جوزجان، دایکنډي، هلمند، کندهار، غور، فراه، بادغیس او هرات کې نن له 1500 تر 1500 ملي متر پورې د اورښتونو امکانات شته. د دې خبر پاڼې له مخې په لوړو او سړو سیمو کې ممکن نن واوري ووري. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د تریاکو د تولید د زیاتېدو په برخه کې د جرمونو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې راپور رد کړ. د دې وزارت ویان عبدالمتین خانی په یو بیان کې پرون ویلي چې د دوی د ارزونو له مخې په تیر یو کال کې افغانستان کې د مخدره موادو تولید د پام وړ کم شوی. د جرمونو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې پرون ویل چې په افغانستان کې د 2023 نه د کال په لړ کې د تریاکو تولید د وړم کال پرتله دیرش په سلو کې زیات شوی. د دې ادارې په اعلامیه کې ویل شوی چې سږ کال په افغانستان کې 433 ټنه اپیم تولید شوی دی. د ترکیه سمندري ځواکونو 128 کډوال د چاناق قلا په ولایت کې نیولې دي. ترکیه رسنیو پرون راپور ورکړ چې دغه کډوال د افغانستان او ایران وګړي دي چې شاوخوا 15 کسان یې په وچه کې نیول شوي او نور یې د امنیتي ځواکونو د دوو نورو عملیاتو په ترڅ کې په اوبو کې د سفر پر مهال پیژندل شوي او نیول شوي دي. ترکیه له تېرې اونۍ راهیسې د غیر قانوني کډوالو پر ضد په خپل هیواد کې عمومي عملیات پیل کړي دي. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې لس ورځنۍ اوربند وسو. جرګې پریکړه وکړه چې سرلننه به شویه او سینی وسلول له مورچو را کښته کیږي او پر یوه او بل به ډزې نه کوي. چارواکي وایي چې دواړه لوري به د یو بل برمته سوي کسان خوشي کوي، خو د ټل او پاړه چنار ترمنځ به د لارې د پرانیستلو چارې څه وخت نیسي. په کورمه کې د دولتي چارواکو په وینا د نومبر له 28مې را په دېخوا د فرقوي شخړو له کبله 125 کسان وژل شوي او شاوخوا 180 ټپیان شوي دي. په کورمه کې تر دې مخکې هم د شویه او سینیانو ترمنځ جګړې شوي، خو سږ کال دې جګړو زور اخیستی. د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون په وینا سږ کال د جولای او اکتوبر ترمنځ په دې سیمه کې د فرقوي شخړو پر مهال 90 کسان وژل شوي وو. د اسرائیل وسلوالو ځواکونو د لبنان د حزب الله ډلې د او جګړه مارو د وژلو خبر ورکړ. دغه ځواکونو ویلي چې د لبنان په جنوب کې دغه وسلول پرون د اوربان له موافقې سره سره وژلې دي. د حزب الله او اسرائیل ترمنځ دغه موافقه له پرون چهارشنبه نافذ وه. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هګاری ویلي چې په سیمه کې د دغو جګړه مارو حضور له موافقې سرغړونه وه. د اوربان د موافقې له مخې باید د حزب الله ځواکونه د لیتانی سیند له څنډو چې د اسرائیل او د لبنان د سرحد په 10 کیلومتري کې پروتای ووځي. د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وی له جنوبی کوریا سره د دغه هیواد دفاع د وزیر رستم عمروف خبري د اوکرين او جنوبی کوریا ترمنځ پر امنیتی همکارۍ متمرکز وی، او دغه خبري د اوکرين پر خلاف د رواني جګړې پر مهال پر روسیه کې د شمالي کوریا د ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پرانا کې وسوي. زلینسکی پرون ویلي چې عمروف د پلار شوونه په دې جګړه کې د شمالي کوریا د دخالت په باب د بحث لپاره جنوبی کوریا ته تللی دی. څو دا وڅېړي چې د دوړو ملتونو او سیمو د خوندیتوب لپاره په ګډه څه کولی سو. تر دې مخکې عمروف ویلي و چې د جنوبی کوریا له ولسمشر یون سوک یول سره د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره پر ګډو اقداماتو خبرې کړې دي. تاکل سوي چې د کرکټ نړیوال شورا سبا د کرکټ د اتلانو جام پر برخلیک خبرې وکړي. له مهالویش سره سم تمه ده چې دغه لوبې د فبروري له 19مې د مارچ تر 9مې په پاکستان کې وسی. خو هند ویلي چې لوبډلې پاکستان ته نه ځي. د راپورونو له مخې داسې اټکل کیږي چې د کرکټ نړیوال شورا به دا وړاندیز وکړي چې د کرکټ د اتلانو جام 10 لوبې په پاکستان کې وسی او پاتې 15 نورې په متحده عرب اماراتو کې.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین،
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو یو ځل بیا د نجونو د خوندزیو د پرانیستو غوښتنه کړې ده. دا څلورم پر لپسې کال دی چې نجونې د کانکور په ازموینه کې له ګډونه به برخه کیږي. دا چې دا مسله به د افغانستان لپاره په تعلیمي ډګر کې څومره زیانونه ولري، په دې اړه د تعلیم او د ښځو لوی فعال سره مرکه هم درته لرو. د خبرونې په دوهمه برخه کې د ورکوشو ځانو د لټې د پروګرام لنډه برخه هم درو، خو پایل ستاسو په پیغامونو کې.
سلام علیکم ورحمت الله، زه حج محمد تخلص هلال کندهار ولایت یو تن اوسیدونکی یم. څنګه چې په کندهار ولایت کې د معلمۍ بستونه په الحال اعلان شوی دی، اعلان د سپارل شوی دی، زمر څخه په ریاست کې دا غوښتنه شوی ده وای تاسو باید یا د پوهنتون د فراغت اسناد ولرې بیا په شار کې امتحان ورکولای سي او یا د چا د پاسي. زه خپل په الحال د کندهار پوهنتون د تعلیم تربیت څلرم کال د ریاضي د څانګې محصل یم. زما غوښتنه ده دا د هغه کسان چې دوی وای چر دا پاس دي، آیا هغه به زمر سره مساوي سره کم مر سره کم چې مر د څلرم کال محصلین هغه چر دا پاس دي؟ نو مر ته وای تاسو اسناد نه لري، دغه یو د زوب نقطه پیدا کړی د وای تاسو باید اسناد راوړي بیا ورسته تاسو کولای شئ چې امتحان ورکړي. نو مر اسناد نه لرو، نو ما ستاسو خدا هله د او دا غشتنه په ډیر درنه سره چې تاسو موږ اختر اړوند چارواکو ورسوي چې موږ ته د برحالی پر تصدیق هم په دا امتحان کې شرط لیست کې او موږ وکولای شو چې امتحان ورکو. نو بیا هلته هغه استادان کم چې چردا پاس او کم چې د تلرم کال یا د دریم کال برحاله محصلین دي، د هغه نتایج به بیا په چش کې اعلان شي. هغه نتایج به ها وخت شخوان کوي چې کله په سالم رقابت سره موږ استادان په خپل حقیقت سره یو چشي یو بسته ورکامیابسته. نو که چیرې زه یو استادم زه و دغه بسته په خپل حقیقت سره تر هغه چردا پاس په ش نمرو سره کامیابسته، نو آیا د هغه بسته لپاره به زه ښه خدمت ته ټولنې ته وړاندې کوم که آیا هغه چې چردا پاس دی؟ نو استاد درانه او ستاسو د درانه مقام څخه هم دا هیله ده چې زموږ ژغ تر اړوند چارواکو ډېر ژر ورسوي، ځکه چې دا بستونو نوملیکنه داسې نه چې بیا پای ته رسېدلې او زموږ ژغ تر اړوند چارواکو پورې ونه رسېږي.
السلام علیکم، تجمیر بارکزین د پرا ولایت ازادي راډیو ته خپل ژغ پرېږدم. مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدی چې د ډېرو خلکو پاسپورټونه زما خپل پاسپورټ یې راسه واخیستې په ایران کې تقریبا لاس ورځې دوله ورځې په ایران کې تیر کړې، اړیا پاسپورټ هم راسه واخیستې او بل قرار دې مرزم کړو. نو طالبانو د حکومت سره دا غوښتنه ده چې دا زموږ د پاسپورټو ترتیب وکړي یا برته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته، یا نو په افغانستان د ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي، د ایران سفارت سره د ایران کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټو کار وکړي. موږ ته په اردوګاو کې پاسپورټونه واخیستل او موږ یې وارد دي مارس کړو. موږ څه مصرفونه سوی تقریبا 6000 پنځه زره افغانۍ ادارې اوس مصرف شوي دي. داسې خلک په دوکستان چې دلته د مجبوریت تللي د ضرورت څخه تللي، چیرې مجبوریت نه وي مفلسي او د پیسو اقتصادي مشکلات نه وي، خو نو سړی خپل وطن نه پرېږدي چې دا موږ د پاسپورټو کار وکړي او موږ ته دا پاسپورټو ترتیب وکړي، یا موږ پاسپورټونه راکړي یا موږ پاسپورټو پیسې او د ویزو پیسې ترتیب ورته وکړي.
الو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د روزګان ولایت چرچینو د ولسوالۍ د ګورګین د راوی سره خبره کوم. انډواله زمر په دغه کې په ولسوالۍ کې زمر په ناوه کې زمر کشران ګرځي بې روزګار دي، کار نشته او زیات خلکو نشو ته مخه کړی ده، ګرد په نشو وخت سوي دي. نو زما د اسلامي امارت مشرانو صدا غوښتنه ده چې دغه ته کار پیدا شي او په کار اخته شي.
السلام علیکم، نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې دولتي کلینیک چندان وجود نه لري، خو شخصي کلینیکونه چې څومره هم شته هلته هم خاص نرسان یعنی نسایي ولادي شجنه ډاکټرانی نشته، ځکه چې دا چې په افغانستان کې پوهنتونونه د شجو پر مخ کاملا بند دي. نو ځکه د شجنه ډاکټرانو کارکونکو هغه وجود هم تقریبا په ټول افغانستان خاصتا په ارغنداب ولسوالۍ کې پر نشت حساب دی. زموږ غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت نه همدا ده چې لطفاً مهرباني وکړئ ارغنداب ولسوالۍ هم د نورو ولایتونو د نورو ولسوالیو په شان همدلته هم مریضان پیښیږي، خاصتا ښځینه ډاکټرانو ته زیات ضرورت لرو. دلته ښځینه کارکوونکي ډاکټران باید راولیږي او تر څنګ یې پوهنتونونه د ښځو مکاتب باید خلاص شي تر څو موږ په آینده کې تکړه او پیاوړي ډاکټران ولرو تر څو بهر ته د تداوي دپاره موږ ضرورت پیدا نه کړو.
ترما محمد حضرت یما له زابل ولایت څخه مې اړیکې نیولې ده. ما ته د معلومات راکړي صوتي کوم وروره، ما ته د معلومات راکړي چې فولو کې څه مواد استعمال شوي دي، چشتي او له کومه ځای څخه راځي. زما په دې کې شک ده او ما ته سیز ما ده شک کوفي دي چې څنګه حلال شي دي او څنګه ترتیب بدا.
سلامونه امنی کهری د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته رحیم الله زهیر د پروان ولایت د کوی سفید ورسوالۍ د قلاخیر د کلینه پیغام در لیکم. زمنګ په منځ کې سړکونه هم خراب دي، کلینیک هم نشته، د موبایل فایې هم نشته. د نوزما طالبان ورونو هم دغه خواهش ته زړپور چرواکونه چې زمنګ غمو خوریم. هم په تیر جمهوریت کې چا پاریت نه ځای کړی د طالبانو په نظام کې. خدای وکړي چې د غزما پیغام زړپور چرواکو ته ورسیږي. خو وخت ته غواړم سلام علیکم.
سلام، زه محمد نسیم دروازګان ولایت د چارچنو د ولسوالۍ څخه خبر کوم. د چارچنو په ولسوالۍ کې د انټرنیټ وړاندیزونه بیخي نادر ګران دي. د خدو والا سمه ده، هیله ده چې دا نه کې ارزانه کې.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دغه لچه د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړي هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او په سپارښتنو مو عمل وکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د راتلونکي کال لپاره د کانکور د ازموینې د نوملیکنې د پایل خبر ورکړی دی. دا پرله پسې څلورم کانکور دی چې نجونې پکې له ګډونا بې برخې دي. دا چې دا چاره به په تحصیلي او تعلیمي برخه کې د افغانستان لپاره څومره زیانمنه تمامه شي په همدې او اړوندو نورو مسلو زما همکار احمد تکل د ښځو له فعال زرکې ملیار سره مرکه کړې ده.
دا ډېر د خوشنۍ ځای ده، د درد ځای ده چې موږ بیا د دریم کال دپاره د کانکور کې ګډون کوونکي خویندې نه لرو. موږ د خویندو د لوړو زده کړو دپاره په هره رشته کې د افغانستان اړتیا لرو، اشاده اړتیا لرو. موږ هېواد 45 کاله جګړې ځپلی ده او موږ په هر تحول کې چې راغلی دی په لسګونو زره متخصصین مو د لاس ورکړی دي چې د وطن نه وتلی دي. نو اوس اړتیا د دې لپاره د بل هر وخت نه ډېره ده ځکه اوس یو طلایي چانس برابر شوی ده چې په ټول هېواد په سطح باندې امنیت ده، سوله ده او کله چې موږ د امنیت او د سولې ادعا کوو نو باید د خویندو لپاره هېڅ نوع امنیتي ستونزه وجود ونه لري او داسې یو دلیل نشته دی چې خویندې اجازه ونه لري چې خویندو ته لاړ شي. نو زه فکر کوم چې دا اړتیا ده او هغه خویندې چې پخوا دي خواندو نه فارغ شوې دي د درې کاله نه مخکې نه هغوی ته باید دا زمینه مساعده شي چې په کانکور کې برخه واخلي تر څو موږ په هغه رشتو کې چې ورته اړتیا لرو هلته خویندې هم ولرو.
اغلی ملیار، تاسو همدې روان 2023 کال کې افغانستان ته یو سفر مو هم درلود او د طالبانو له ځینو مشرانو سره محل ته وکتل. تاسو ویل چې هغه ځینې ژمنې هم در سره کړې وي، هغه ژمنې څه شوې؟
چې موږ ته د سې په مسافین ډول باندې سندوی شي خو تر کوم ځای چې زه د افغانستان معلومات لرم او البته په تماس کې ما او حتی هم دا نن هم یو ډاکټر خور ما حتی د فلکري چې ورته خوش خبري در کوم چې ما د سر باندې جنکیان په یونیفورم کې د ښوونځي ولیدلې او تینا مې پښتنه وکړله او ما ته دوی وویل چې دوی دې په ښوونځیو ته ځي. اما دا موضوع باید مطبوعاتو ته ونه ویستل شي. خیر، دا د خویندو حق ده چې دا ښایي دوی ته دا خبره کړل شوي چې دوی دې باید ونه وایي مطبوعاتو ته دا خبره ونه وځي. اما موږ بله لاره نه لرو، موږ بله چاره نه لرو. موږ د نړۍ نه منځوي یو، موږ په اقتصادي تنګیاو کې قرار لرو.
بل چاره نه لرو. تاسو مطلب مو دا دی چې یعنی بل دی چې انتظار وکاو او راتلونکي ته هیله منو سو بل چاره نه لرو؟
دا هم یو ده، اما زما مطلب دا دی چې پرته لدی چې ښوونځي د نجونو په مخ باندې خلاص شي او ښځو د کار حق ورکړل شي، موږ بله لاره نه لرو چې د دې انتظامونه راووځو، د اقتصادي تحریمونو نه راووځو. له دغه ستونزې او مشکلاتو سره چې خلک اوس ورسره مخ دي، چې په خپل دسترخوان یو مړې ډوډۍ نه لري، د کار ځوانان فارغان وجود لري اما زمینه د کار ورته نشته ده، دغه تحریمونو، دغه محدودیتونه، دغه نړیواله انتظامونه افغانستان په حق سره راوتلی شي چې د خویندو په مخ باندې د ښوونځیو د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د کار مارکیټ ته بیرته اجازه ولري او په خپل اجتماعي او سیاسي او اقتصادي ژوند کې بیرته خپل فعاله ونډه واخلي ترلاسه کړي. او دا هغه څه دي چې د فعلي حکومت طالبانو د حکومت دا مکلفیت دی، ځکه خویندې یا ښځې د افغانستان نیمه ټولنه ده، پرته له نیمې ټولنې د نیمې ټولنې د فلج کولو سره که دا ټول تحریمونه او انزوا په یوې خواته ونیسو، خپله داخل د افغانستان کلي ته پاملرنه وکړو، نو موږ ټولنه به یوه فلج ټولنه وي.
ډیره زیاته مننه. بیا هم زماغه یادونه کوم چې تاسو د روان کال په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له ځینو مشرانو سره وکتل. یو تصور کولای شي، یو وخت یا یو مهلت تعینولای شي چې تر دغه وخته پورې به کېدای شي یا د طالبانو حکومت او مشران اجازه ورکړي نجونو ته بل اخره؟
دغه حالت په کتو سره چې اوس موږ وینو چې عمل نه یو څه ښوونځي د دارالعلوم یا د مدرسې هر نوم باندې چې خلاصې خو په کې اصلي علوم تدریس کیږي، هغه پخوانی نصاب په کې تدریس کیږي، دې ته په کتو سره یعنی زه دا امید لرم چې ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاص شي. موږ تر اوسه پورې ډېر صبر کړی دی او یوه ورځ د مکتب تلف کېدل دا نه جبرانېدونکی ده، مګر پرته له دې چې موږ انتظار وکړو بل داسې الټرناتیو هم نه لرو، خو زه په دې امیدواره یم چې دا ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاصېږي، په کله شخصي ښوونځیو په نوم یا په هر نوم باندې چې لکه څنګه چې تر اوسه خلاص شوي دي. اوس امید شته چې او زمونږ په ټینګه باندې دا غوښتنه ده د حکومت نه چې نوي تدریسي تعلیمي کال کې ښوونځي د ښوونځیو په مخ باندې راخلاص کړي.
د ښځو فعاله زرکه ملیار و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
اوریدونکو اوس هم راځو د رکشو وازانو د پروګرام لاندې برخه ته چې طاهر روخان چمتو کړی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلې اختر محمد خادم مې د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درکسوي دی. د کورنۍ البته د ماشوم په هړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 14 کلن عمر یې د ولو شکالو دی او دی کریم احمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی، د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه شوی دی، بن 4 میاشتې لا زیاتې پوره شوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندستای معلومات یې راکړي. الا پاک دې سپه وزونه درکې خادم صاحب، چې کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کاری محمد طیب، دا زموږ را جانې دی. دا څه دی چې اوس د اعصاب په تکلیف باندې اخته شوی دی چې دونه دماغ خراب دی چې بيخي څو ور موږ ډاکټر ته دیولې ده. د خپل پښماره هم دغه د خادم صاحب چې پر اوه پر پیندل و څلور یو اته اته په پای کې دوا دی اته سو دوا کې په پای کې.
نو دا د ورک پاړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړي و. نو کچېره تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه د باندې راک لري، نو د ډیری مسلمانۍ مهرباني همدردی لمخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پرلان د شمیره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمیره د 0 1 2 3 8 19، یعنی 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9. پر دغه شمیره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. ښه وخت، ښه چاري، خدای په امان. السلام علیکم.
څنګه وشه؟ په خیر جوړ یاله. دوه ساعته جوړ وسه د نه پر چې ده د شپږ میاشت کېږي چې ورک دی. نوم یې میروالی دی، د پلار نوم یې عبدالوهاب دی، د نیکه نوم یې احمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو د شپږ میاشت کېږي چې نادراکه دی کې هر چا معلومات وکړي په دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0 1 3 2 1 1.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم. د کوچني اختر درېیم ورځ ولاړی غورغورید. د غزنې د آی ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما سه هیڅ معلومات نه کېږي. دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ماته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی. بل کوچنی زوی لرم، نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتساپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0. شمیره بیا تکراروم: 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0.
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د دیداری په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چاکم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و هغه زما ام سیمپی وو. دا دوه درې کار کېږي چې د شمیرې را څخه د سب څخه وتلې د سیم کارت څخه. نو دغه اله لرم چې دی کچیر دوی زما خپل ژغ اوري، او خصوصا عبدالحمید او عبدالله. نو د خیر سره دغه شمیره د ازادي د رادیو د لاري نو دی ز خپل شمیره پیژمه. کچیر دوی یا بل څوک د نور قریبان دوی نږدې دغه پیغام واوري، نو لطف وکړي او ما سره تماس ونیسي او ز خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې سی انشاءالله رحمن او د ازادي رادیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو سو واره نشر کې. نو شمیره د ته اعلانوم: 0 0 3 0 5 0 0 8 0 0 4. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو رسات وخت نه نیسم. السلام علیکم، به احترام.
السلام علیکم. دا ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکل مخکي وتلې د کور او بیا ته درکو پته نه لګي اوسه پورې. نو که چېرته معلومات یې په دغه شمیره باندې را سره اړیکه ونیسئ: 0 1 0 2 0 8 0 8 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسئ. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایئ. او نن رمضان دی، په قوم زاره دی، مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی او بس دا وخت نه موږ سره شوی و چې موږ خپل کور ته ځنه نظم بیرته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ورکسو ځانو کارکونکو اوریدونکو څنګه اس جولس په خیر اس تیار روشان تاتم یو ځانګړی سلام کوم. احمد کنداری خبر کوم د هلمند ولایت تګریش ولسوالی سره. زموږ د کاکا زوی ورکسو دی چې د تلو سکلو دی. نو تقریبا د لاس کال کیږي دی د تلو سکلو د شلو کلو پر شاوخوا دی. تقریبا د لاس بولس کال کیږي تخپل کور نه ترک سوی دی. د کندهار د باغپول ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزې په سیمه کې. نو د لیته نه درک سوی دی د خپل کور سره. نو تر دننه پورې بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوی. نو ما اوس دا پیغام تاسو ته پریښوي. هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شمیرو تماس ونیسي: 0 1 3 0 5 9 8 و یو 0 و بلش میرا سلام د 0 و 0 9 دوا واره دریه و نه و دریه سپر وزره نه پینزواس اتا سوا یو آویا سپر و نه چلویش درودیش نه آویا درو آویا دا خدای پا امان و نویلو ده چیز ما پیغام نشر که
السلام علیکم تازادی شاید کارکون که آوریدون که تبلغم پدیل چی جور رو باسه مننه نه مرزاد سپراوان جور خیلی ده زور دور کسو عجیزان و زپار ده سپراوان مجور خیلی ده بیخی پندور کرده نزمز یو دو سرک ده ده مصطفی په نامه ده پراویله ده نردری و رسالی و سیتون که ده ده پلار نمی محبوب شاک کرده ده کار دو اک پدی اک معلومات لری یا زد چالی دلی نو از ما سر جه پدی شماره بانجی علی کتنگ که ده ده پن شماره ده سوا ما سپر و سپر سلور دو آتا شپاز سپر سلور دو شماره یو زلی بیا وای ما سپر و سپر سلور دو آتا شپاز سپر سلور دو منانا دخدای پا ما
السلام علیکم د شمزول مسالې ز خبره کوم د فلایلی د کلی د زین الدین کاکو زوی د جمهوریت د ګورکته که څوک معلومات لري او څو په کندهار کې د کډې په خپل ځما غوړ دي ما په دغه شمېره کې زنګ راټوي چې تر څلور اویا اووه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسلمان شمېره ده تر بله بیسه شمېره باندې که زنګ راټوي از موږ غواړو چې موږ پیغام وکړو او غواړو چې په کاري سره وکړو هغه شمېره د 5 مېره د 0 اویا 2 اویا 3 سوا 2 اتیا په دې شمېره کې موږ څنګه غواړو چې هر چی دې موږ غواړو یا له تاسو سره ملګری مو څوکري څوک سره شنه تا دې په ټول نوم د مېره په دې د زین الدین کاکو زوی او د دغه نوم دې چا و چې ته شمې بدل کړی دې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د آزادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم تایر روشن صاحب تاسو یو ځانګړی سلام وایم د ورکسو اجزانو د خبرونه ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې ما ژغه اوري زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالیه موږ دی واکازی ورکتی چې د شپاله سکاله کیږي د کندهار د باغ پل د سیمې د ومی حوزې د پسیمه کې نادره پسوي دي نو تر اوسه بیا چاته معلومات نه دی پسوي د اسمت الله په نامه دی د اتلو سکلو دی نو اوس تقریبا خامخا د غونې شپاله سکاله 15 سکاله وخت کې دی نادره پسوي دي نو که چیرې چاته معلومات یې تاسو ته مننه از ما ژغ څوک ستاسو خبرونه د لارې اوري چاته معلومات یې نو از ما سره د پردغه تلیفوني شمیره تماس ونیسي سپر وزره نه پنځوس اته سوه یو اویا یعنې سپر اووه درې واره سپر پنځه نه اته اووه یو یوه هم سلام شمیره ده سپر څلور اویا نه سوه درو دېرش نه اویا درو اویا سپر اووه څلور نه درې درې و نه و درې نو زیله د چې زما پیغام نه شرکی خدای په امان
السلام علیکم د ازادۍ درځ بیا ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستاسو ته پریږدم هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچې رسه د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان چې دوه کال کې شدلې دی کله یو ځای شي چې کور مېلته دی کله بل ځای شي چې کور مېلته دی نو کده کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو هډی کې گیر کې سپر و سپر شپږ سپر نه او یو و پنځه دوه یو ځل به هم شمېره درته وایم سپر و سپر شپږ سپر نه یو و پنځه او دوه اله کوم چې ما پیغام نشته. سلام.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشومه بیګاره ایسته د بيدرکه شوې ده او هله تاسو دغه خبر خپور کئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بيګاره ایسته نه درکه ده او د 213 سوالي کابل د قسیمه کې ده او د چاوي بس و دغه نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشومې انجلۍ عکس په واتس اپ کې ایښی دي چې د دغه انجلۍ عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي. خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه دغه ماشومې نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتس اپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشومې انجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي دا هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه انجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډیر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتس اپ شمیره 003-4-1-2-6-5-1. شمیره بیا تکراروم 003-4-1-2-6-5-1.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی. نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه. خو به دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظمادت په سیمه کې هلته اوسیږي، نو د کور څخه نه درکه سوی دي، د پلار څخه به دی سوی دي. نو د مهربانۍ له مخې دی هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي، نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0301-003.
اوریدونکو دا پروګرام هم دلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو. تر بل خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي ملما
درنو اوریدونکو سلامونه. هله د چې د ازادي له ملما سره زما اسمت څاروان خواله واوري. زموږ ملما امیر محمد ګران میشي، د پکتیکا ولایت د سراوزی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. حربي شوانځی او حربي پوهنتون لوستی، وروسته ډیپلوماټ شوی دی. د پخپل د ځان په اړه وایي:
زه په 1948 کال کې پیدا شوم. البته 1948 کال دا دقیقه معلومه نه ده، دا ځکه چې په هغه وخت کې زموږ په محیط یا چاپیریال کې د زیږیدو ورځ او نیټه ولیکي. اگر که په ځینو کورونو کې به یا په ځینو فامیلونو کې به د هغوی پلرونو یا نورو د قرآن شریف په حاشیه کې د هغوی د تولد ورځ لیکله یا هغه نیټه به لیکله، ولې د ما په حق له باندې متاسفانه دغه کار نه دی سوی. دا ځکه چې په هغه وخت کې زما پلار په هندوستان کې ولو، او دا یو په افغانانو کې یا خصوصا د جنوب یا جنوبي شرق په سیمو کې به افغانان پښتانه هند ته تلل د خواریو او غریبیو لپاره. نو لځکه هم ازما د تولد نیټه ورځ حتی کال په دقیقه توګه معلوم نه دی.
شوانځی مو بیا چیرته ولوست؟ په سراوزی کې او که بل ځای ته ولاړې؟
زه په سراوزی کې په هغه وخت کې په ابتدایي شوانځی کې شامل شوم. د سراوزی په ولسوالۍ کې، وس ولسوالۍ ده، په هغه وخت کې علاقداری و. په هغه وخت کې دا د سروزی مکتب د غازی امان الله خان په وخت کې تاسیس شوی و، خو په هغه ابتدایي شکل باندې پاتې و. په دا مکتب کې زه خپله له اوله تر وشپژمې ټولګۍ پورې اول نمره وم. بیا هلته په هر کال به د مکتبی لیسې څخه یا د حربي ښوونځي څخه د مکتبی لیسې قومندان او یو څو نور سای منصبان به ورسره راتلل. د افغانستان په ولسوالیو او علاقداریو به ګرځېدو او د هر مکتب څخه به یې درې څلور شاګردان د مکتبی لیسې لپاره نیول. زه هم لیغو جملې څخه وم چې قومندان صاحب د مکتبی لیسې صاحب هغه په نوم د عبدالجبار خان ملکیار سره یادیدو او په هغه وخت کې برید جنرال و. هغه د مجه علاقداری ته یا د سروزی کلي ته راغی او مجه په مکتب کې ورته ولاړ و. هغلته مو هلته زه او څلور کسه نور ونیولو او مکتبی لیسې ته بیا راغلو. کیدای شي په دغه وخت کې به زه به دیارلس کلن وم. او بیا وروسته په حربي ښوونځي کې له شپږمه تر دولسمه پورې حربي ښوونځی موږه وویو. له حربي ښوونځي څخه بیا وروسته د تخنیک اکاډمۍ هغه د حربي پوهنتون په محوطه کې موقعیت لري هلته زه داخل شوم. او بیا وروسته لغه په دیارلس سوه نه څلوېښتم کال کې سې د جدي میاست وه. او په دغه وخت کې موږه د سای منصبانو په حیث باندې د افغانستان اردو ته معرفي سو.
په اردو کې مو دنده څه وه؟ لومړنی مسؤلیت چې تاسو ته در وسپارل سو هغه څه وه؟
په اردو کې زه په خدمات ریاست تخنیکی کې په یو شعبه کې ما کار کاولو. وروسته لغه نه بیا دغه سیاسي تحولات هم رامنځته شول. مثلا په 1952 کال کې د مرحوم داود خان په مشرۍ باندې کودتا وسوله. دا کودتا کې ما هم برخه درلودله ولې چون زه په یو غیر محریبه قطعه کې وم نو په دې حساب زما فعالیت یعنی محریبوي نه ولو ولې په دې کې ما برخه درلوده.
تاسو په کودتا کې په څه ډول برخه درلوده؟ تاسو وایئ چې محارب نه وي او کڅم د کودتا سپینه کودتا بلل کیږي، خو له چا سره مو ارتباط درلود؟ آیا کودتا شانو له تاسو سره اړیکې درلودې او مخکې تر مخکې د کودتا په اړه در سره خبرې کړې وې؟
وو دغه تاسو ته به معلومه یې چې اسلم وطنجار هم د داود خان په کودتا کې او هم د وروسته لغنه په 1950 کال کې د ثور په پاڅون کې مهم رول درلود. زه د اسلم وطنجار چې هغه زموږ څخه په مکتب کې یعنی مکتب لیسه کې دوه کاله په مخ کې ولو، کله کله به موږ دغه سي چون ډیره علاقه مو ول له سیاست سره او د هیواد له سیاسي مسایلو سره موږ به ځینو جلسو ته هم تلو برخه به مو پکې اخیسته. له هغې جملې څخه مثلا د افغان ملتیانو له خوا سي په هغه وخت کې مشر ډیپلوم انجینیر غلام احمد فرهاد ولو چې هغه د پاپا په نوم مشهور و، خان عبدالغفار خان پاچا خان راغلی ولو او دوی د وزیر محمد ګل خان مومن په قبر باندې په شهدای صالحین کې جلسه درلوده. دغه جلسې ته موږ هم ورغلو ولی په ملکی لباس کې. بیا بالغ نه دا وطنجار زما شخصي ملګری هم ولو، ما ته د دل خوا وویسول چون ما او ده به همیشه مسائل یو لبل څخه نه پټول او تبادل نظر به مو سره کوو. ما ته وویل چې دغه سي اوازې دي چې کودتا کیږي. ما ورته وویل څوک کوي؟ ده وویل چې دا سي د داود خان اوازه ده چې داود خان دی البته جذب شوی و دی هغو لخوا د حبیب الله زرمتی یبالو چې هغه بیا وروسته د داود خان د کودتا په هغه دوه ورځ باندې په ګارد کې وظیفه لرله او ډیر مهم رول یې په دغه کودتا کې ولوباوه. ټانک چپه سو د ابن سینا شپخانه مخته دغه د سکوکو مطبعه ولا دغلته ټانک د کابل دریاب ته ولویدلو او هغه ټانک چپه سو او دای په کې شهید سو. هغه د غله خواجه سوی و او ماته د ویلې چې دغه سی اوازې دي. ما ورته ویلې چې داود خان خو په دغه باندې ډیر مشهور دی، یعنی البته دی داود خان په حق له باندې نظر دا و چې هغه د پښتونستان په حق له باندې یو قاطع نظر لري او پاک سړی دی او زمنن غواړي سي هیواد ته وده او ترقی ورکړي. نو ما هم دغه ورته وویلي چې د داود خان په حق له خو دغسې میډیا او خلک داسې تبصیرې کوي، نو زه فکر کوم چې دا به ښه خبره وي. نو ده وویلې وایي کېدای شي چې ته هم غواړې یا نه غواړې. ما ورته وویل چې ولې نه غواړم، وایي خو زه هم په کې یم. نو زه د اسلم وطنجار لخوا هم هغې کودتا ته زه جذب شوم. وروسته له هغه نه بیا زما رول ځکه غیر محاربوي ولو چې ریاست خدمات تخنیکي محاربوي قطه نه ده، یعنی هلته ټانک و توپ و دغه نسته دی. فقط هغه یو مرکزی ترمیم خانه لري، یو دغه اکاډمی تخنیک لري او شعبات افغانستان په ټولو قطعاتو کې بیا وروسته موجود ول. نو دغه کودتا هم تاسو ته معلومه ده چې د قوای چار و قوای پانزده و د ریشخور و د دغو یا خصوصا په اوله درجه کې د ګارد لخوا چې هغه حبیب الله زرمتی را شروع کړه، یا د کومندو قطعاتو چې په هغه کومندو کې فیض محمد خان چې بیا وروسته هغه وزیر داخله سو او شانواس تڼۍ دغه ول، او همدارنګه هوایی ځواکونه یا هوایی قواوې په هغو کې د ټولو قواوو مشر پاچا ګل خان وفادار ولو چې وسم حیات لري دلته په آلمان کې دی. نو بس دوی رهبری کوله. نو دا کودتا بیا تاسو ته معلومه ده چې په شپږم د سرطان 1925 کال باندې په بری سره پای ته ورسېده او پاچاهي نظام ړنګ سو، او د داود خان لخوا د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې جمهوري نظام اعلان سو.
نو تاسو فکر کوئ چې جمهوریت په دې توګه راوستل شو او که عملا نسبی جمهوریت رنګ سو؟ ځینې وایي د ظاهر شاه په سلطنت کې حداقل یو شورا و چې استازي خلکو انتخابول، اما داود خان ټول دیموکراتیک ارګانونه له منځه یوړل او هیڅ کله یې هم انتخابات ونه کړل.
وو دا باندې به خلک قضاوت کوي او د هر چا نظر په دغه حق له باندې بیل بیل دی، خو دغه سی یو تحول ته زه فکر کوم ضرورت وو. او دا چې مثلا په افغانستان کې وروسته د جمهوریت له اعلان څخه مشکلات را پیدا شول، یا د ګاونډیو هیوادو یا د بهرنیو هیوادو لخوا مداخله شروع شوه، دا ډیر په دې پورې ماړه لري چې په هغه وخت کې او همدا اوس هم د افغانستان دا جیوپولیټیک ډیر مهم دی. وګورې دغه سیمه چې منځنۍ آسیا ده، جنوبی آسیا ده، او په دغه کې افغانستان هم موقعیت لري. دغه نه تنها اوس بلکې د پیړیو په اوږدو کې دا د زبر ځواکونو او همدارنګه د نورو لخوا تر نظر لاندې وله. او تاسو ته معلومه ده چې یو سل څو کاله په مخ کې د انګلستان د جیوپولیټیک پلار سی هالفورد مکندر یې بالو، هغه د هارتلند تیوري راویسته او دا یې وویلې چې دغه سیمه یعنی د نړۍ د زړه حیثیت لري. او هغه دا وویلې چې کچیر دا سیمه که د هر چا په لاس کې وي، نو هغه به په ټوله نړۍ باندې حاکم وي یا حکمرانی به کوي.
ګران صاحب، له همدې کبله ځینې انتقاد لري چې وایي که چیرته بیلانس
په هغه وخت کې نه وای خراب شوی، نو افغانستان وضعیت په دې حد نه رسیدو چې وسته، یعنی په هغه وخت کې افغانستان یو به طرفه هیواد و له امریکا او شوروي اتحاد سره نږدې اړیکې درلودې، دواړو د افغانستان سره مرستې کولې، لیکن دغه بیلانس خراب شو د شوروي اتحاد په ګټه. نو ځکه په افغانستان کې د نامنیو او بې ثباتۍ لاره هواره شوه.
دا خبره خو دقیقه ده چې په هغه وخت کې دا بیلانس موازنه د غرب او د شرق سیستمونو په منځ کې افغانستان تلای وله، ولی په هغه وخت کې هم تاسو ته معلومه ده چې امریکا له افغانستان سره دا سمرسته نه کوله لکه څنګه چې افغانستان غوښته، او افغانستان دلته په سیمه کې له مشکلاتو سره مخامخ و. مثلا د ډیورند تحمیلي کرښې شاوخوا دلته مشکلات موجود ول، مداخله موجوده ولی.
صاحب کله سیاست را تیر شو د خپل ژوند په اړه راته وایست، د ژوند کومه جالبه قصه در په زړه کیږي چې زموږ اوریدونکو ته وایست؟
جالبې قصې خو خامخا ستنه دی، او هغه د دې چاول خو دغه زموږ اشتراک د داوود خان په کودتا کې، او دا چې کودتا بریالیتوب ته ورسېده او بیا د داوود خان لخوا په سهار باندې د جمهوریت اعلان وسو، بیا هلته په اتن کېدو، په دغه اتن کې زه هم ولمه، شیرجان مزدوریار ولو، دغه ټول ول. دا ډیره دلچسپه او جالبه قصه وله. بیا وروسته لیغنه دا چې داوود خان د خپل د حکومت
زما منظور غیر سیاسي موضوعات، یعنی دا شان دي چې لټول سره ارتباط لري، هغه شاید زما منظور ده چې تاسو له شخصي ژوند سره ارتباط لري، په خپل له تاسو سره ارتباط لري، داسې کومه قصه مو ذهن ته درګرځي؟
زما خو شی او بدی خاطرې دي، هر چا په ژوند کې واضح خبره ده چې موجود دي. نو زموږ شی خاطرې دا ولی چې په افغانستان کې دغه سي تحول رامنځته شو، او بیا ورسته لغنه دغه د موږ او د ټولو په ژوند باندې خامخا یو تاثیر درلود. بل په کورنی ژوند کې زما خپل موږ داسې ابتدایي ژوند درلود، فقط په هغه څه باندې چې هغه تنخواه به مو اخیسته په هغه به مو گزاره کوله، او بیا وروسته له دې سره چې دا د کودتا وسوله او هلته تحولات رامنځته سول، خامخا زموږ په ژوند یې هم مثبت اغیز درلود. او له دې سره بیا وروسته موږ په هغو کې زه خپله په ګوند کې شامل وم، او دا د حافظ الله امین لخوا ګوند ته جذب کړی شوم، او هغه زما د ګوندي استاد هم ولو، او بیا یې موږ ته سیاسي زده کړه راکړه، بیا د ثور پاڅون منځته راغی.
خیر چې بیا هم سیاست ته راځئ، نو دا راته ووایه چې د ثور له کورتا بیا وروسته تاسو خو په ګوند کې هم وی، تاسو وویل بیا څه دنده درکړل شوه، کارونه مو بیا څه و، په ژوند کې مو څه تغییر راغی؟
دغه پاڅون په کامیابی سره زه بیا ډیپلومات شوم، زما اردو ژبه لیسته زده وله، په انګلیسي ژبه باندې هم لیسته مسالت وم، نو زه بیا پاکستان ته ولېږلم. پاکستان ته چې راغلو نو هلته ما خپل کارونه په موفقیت سره مخته بیول.
په سفارت کې مو دنده څه وه؟
نظامي اتشه وم.
دا نو هغه وخت چې د خلق د حکومت او د پاکستان اړیکې ډېرې ترنګلې وې.
نو په هغه وخت کې خو واضح خبره ده چې د افغانستان او د پاکستان اړیکې ډېرې خرابې ولې. دا اړیکې نه تنها سي وروسته له اووم د ثور د 1950 کال څخه، لیغنه مخکې هم خرابې وي. مثلا په 1952 کې چې کودتا وسوله او داوود خان خطاب به مردم اعلان کو، زما په یاد دی او موږ هم د دغه د کشفولو لپاره هڅې کولې نحکو د تاوی هلته کشف شوي او دا ټولې د پاکستان او د ایران په ارتباط باندې ولې یعنی اړیکې هلته هم خرابې ولې. بیا وروسته لیغه نه واضح خبره ده چې پاکستان مداخلې کولې. ولې پاکستان وارخطا و؟ وارخطا په دې ولو چې هلته به په پاکستان کې دغه سیاسي ګوندونه خصوصا د کین اړخ ګوندونه دغه به ډېر فعالیت کولو او دغه د افغانستان دغه پاڅون په هغوی باندې که هغه په سند کې ول که په خیبر پښتونخوا کې ول که په بلوچستان کې ول او حتی که په پنجاب کې ول هغلته یې ډېر تاثر شیندلی و. بیا خصوصا هلته د شمشاد په غره باندې یوه راډیو نصب وله رادیویي نشرات په کېدل او دا نشرات په مستقیما دغه د خیبر پښتونخوا عین تر اټک پورې دغه ساحه به یې نیوله.
داسې ویل کېږي چې د امین حکومت په وروستیو کې غوښتل چې له پاکستان سره اړیکې شي کړي او ټاکل شوی و چې د پاکستان د هغه وخت بهرنیو چارو وزیر آغا شاهي کابل ته راشي او د امین له حکومت سره یو موافقه وکړي. دا خبره تر څه حده پورې حقیقت لري؟ تاسو خو په هغه موده کې ستاسو په وینا په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې پوځي اتشه وي.
او دا صحیح دی په پاکستان غوښتل چې له افغانستان سره له کابل سره اړیکې نورمال کړي ځکه هغه ویره درلوده. زه هلته وم ضیاءالحق کوم وخت چې حیوانات ولاړ هلته د نن الاین موومنت یا د غیر منسلکو هیوادو د مشرانو سرمسریزه وایي هغه غونډه کې له د هغه وخت د افغانستان د دولت له مشر نورمحمد تریک صاحب څخه غوښتنه کړې وه چې تاسو دا نشرات د شمشاد د تلویزیون بند کړي او بل دغه اخبارونه د خلق اخبار بل ته راتلو په اردو انګلیسي او پښتو ژبه باندې دغه نشرات مرالیږي. او دریم دا ولو چې دغه رهبران چې دلته په پاکستان کې موجود دي سپاره وخت کې ګلبدین حکمتیار یونس خالص او ربانی او احمد شاه مسعود دغه دا په وخت کې په پاکستان کې ول البته د داود خان په وخت کې راغلی ول دغه وایي بیرته هلته افغانستان ته چې درسي تاسو د سیاسي فعالیت اجازه ورکړي. د دوی په منځ کې قبول شوي ولې او موافقه پې شوي ول او د دغو د لاسلیک لپاره یا دغه ته د فاینل سټیج د ورکولو لپاره دغه اړیکې سره اغوسولې خو ځینې نورې مداخلې بیا وسولې چې په هغه وخت کې مناسبات د دغه رهبرانو په منځ کې هم خراب شول او ضمناً په هغه وخت کې د پاکستان د خارجه چارو د هغه وخت وزیر آغا شاهي بالو دا آغا شاهي په همدغه ورځ باندې هغو ته تلو کابل ته تلو چې له افغانستان سره چې په هغه وخت کې حفیظ الله امین مشر و دا مذاکرات وکوي او ضمناً قراردادونه قرارداد سره لاسلیک کړي. البته دا ماته دقیقه نه دی معلومه خو کابل ته روان و. په هغه وخت کې زه هم د چکلالا ایر بی سی بولی دی کابل ته روان ولو په دغه وخت کې زه هم په همدغه هوایی میدان کې ولمه موږ د سفارت دوه کسه و نو دی روان ولو چې موږ ورسره خدای پاماني وکوو. هغه بیا وروسته تقریبا یو شل دقیقې وروسته که نیم ساعت بعد وروسته اطلاع راغله چې په کابل کې ډېرې سختې واورې وري او د آغا شاهي سفر کینسل شو نو هغه بیا کابل ته نه ولاړ او هلته په هغه وویشتم د دسمبر باندې په 1909 کې سرو لشکرو په افغانستان کې هغه د یرغل وکولو او حفیظ الله امین یې هلته مړ کړ. نو دغه یعنی زما یو له هغو څخه و یو له خاطراتو څخه همدغه هم دی.
خپلې علاقې وړ موضوعاتو په اړه ووایاست.
په چیش باندې وخت روي څمو خوشي شي د ځینو مثلا مطالعه خوشي شي د ځینو سپورت خوشي شي تاسو څنګه؟
زه په خپل ژوند کې زه چې کوچنی هم ومل مطالعه سره ما ډېر علاقه لرم. مثلا مزه چې په ابتدایي مکتب کې هم ولو زما پلار هغه ته د هندستان څخه البته په هغه وخت کې به زموږ خلک هند ته تلل، دغه سی دا د نړۍ اطلس چې دی دغه راوړی وو، دغه به ما په ډېر علاقه سره کوت او دغه هندو د ځینې هیوادونه دا مې البته په کې پیژندل په جغرافیه کې مو لوستول، نو یعنی هغه وخت زما له مطالعې سره علاقه پیدا شوه. بیا وروسته زه چې په مکتب لیسه کې هم ولما ما دغه د سیاسي ګوندونو اخبارونه دا مې ټول مطالعه کړي، حتی ځینې موضوعګانې وسم زما په یاد دي، کاغه د کین اړخ د ګوندونو وي که د شی اړخ د ګوندونو وي.
ګران صاحب، له دې خو داسې معلومې چې یوازې مو سیاسي موضوعات لوستل، غیر سیاسي شیان مو نه لوستل؟
بلکل، سیاسي مسایلو سره زما علاقه ولا، او بیا ورسته خصوصا د افغان ملت اخبار به ما ډیر مطالعه کوم. افغان ملت بیا ورسته سره جلاس ول دی فدا محمد فدایی په نوم باندې یو څوک ځنی جلاس ول، غلام احمد فرحات نشرات لارر په نوم دی ملت باندې یو اخبار نشر کاوه، دغه به هم مطالعه کاوه.
تاسو اشاره وکړه چې په افغان ملت ګوند کې هم وی، افغان ملت ګوند خلق ته څنګه بلاړی او ولی بلاړی؟
نو بیا د شولو چې په دغه افغان ملت کې هم هغه راغله، هغه ډیپلوم انجینر پاپا یو بیانیه په پارلمان کې ورکړه، د دوی په منځ کې اختلافات راغلل، او بل دا دی چې بیا وروسته لږ په 1950 کال کې دغه داود خان چې د خطاب به مردمی افغانستان بیانیه ورکړه، دغه هم د دې تاثیر ولو، او بیا حافظ الله امین ماته د دوی د تجو چې زما په کار یې، نو هغه چې زه ورغلم ما سری دا مسایل مطرح کړل، او زه یې دغه ګوند ته جذب کړم، او بیا د تر مشرۍ لاندې یا د هغه تر د مجد یعنی د تیوری او د سیاست استاد دی ولو تر 1955 کال پورې، نو بیا یو جذب کړو، بیا په همدغه خلق یا د حزب دیموکراتیک خلق په اردو سازمان کې مجه فعالیت کاوه.
کله چې د خلق دیموکراتیک حکومت یا د نجیب الله حکومت سقوط وکړ، تاسو بیا هم په پاکستان کې پاتې شوی او که د هغه د حکومت له سقوط وروسته ووتئ؟
زه ورې پاتې شوم. اگر که زه د خپل حکومت له خوا د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې یو ځل تبدیل شوم، او ما الوداعي ملاقاتونه هم شروع کړل، ولی بیا ما ته د ډاکټر صاحب نجیب له خوا یو ډایرکټیو راغی چې تاسو خپل وظایف ته کومه سابقه ادامه ورکړي. دا ځکه چې هلته ما یو پروژه شروع کړې وه چې وروسته د جلال آباد له جګړې څخه دا کامیابه پروژه وه، او ما له دغه اسد دورانی چې تورن جنرال دا وسم ژوندی ده، له دغه سره مې یو ملاقات وکاو. البته د برما د سفارت په یو ریسپشن کې او ځینې خبرې یې ما ته وکړې، ما دا د افغانستان د سولې په تړاو باندې یا دا چې ډاکټر صاحب نجیب ویلي وو چې زه به له همدغه جهادي تنظیمونو سره په هر ځای کې حاضر یم چې مذاکراتو ته ادامه ورکړم، په دغه باب ما دوی ته معلومات ورکړو، دغه باعث د دې سو چې زه هلته پاتې شوم. نو بیا زه تر 1992 کوم وخت چې په 28 د اپریل یعنی مجددي د 2 میاشتو لپاره هلته واکمن کړ، تر دغه وخت زه په دغه ورځ باندې بیا ونیول شوم چې دا زما د ژوند یوه ترخه خاطره وه. د آیسای د آیسای ونیولم، خو دوی داسې ویلي چې ګویا تا مجاهدین غواړي او مجاهدین ته مطلوب سړی، او بیا دغه د جنو اخبارو کې هم نشر کړل چې هغه اخبارونه لما سره وسم ستدی، او بیا د بیننسیوان د هڅو په نتیجه کې او دغه سي د ډیپلوماټیک کور د هڅو په نتیجه کې زه ورسره لاله سوره جوړ اخلاص کړی سم. نو زه البته بیا یو ډیفیکټو هغه ما ډیپلوماټ و ما، او بیا زه ورسره لغنه اول دغلته چیک تر اغلمه پراکته، او په پراکه یو افته و